دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ جوړی زنه ځانې سوزیم تاسو زمونږ خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه تا
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت د شنبه پر ورځ ویل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نشوته کې په تیرو څلور ساعتونو کې د سلو څخه زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویل دي چې د غنښتې د کندهار ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې شوي دي د امریکا ځواکونو ویل دي چې د شنبه پر ورځ په کندهار کې یو هوایي برید هم کړی دی د غنښتې په داسې حال کې شوي دي چې په هلمند ولایت کې د انټونیک په نامه د امریکایي ځواکونو یو پوځي اډه رسمن افغان ځواکونو ته وسپارل شوه د امریکایي ځواکونو دغه پوځي اډه د هلمند ولایت په شورابه ولسوالۍ کې وه چې د افغان چارواکو پر وینا پرون د یکشنبه پر ورځ افغان ځواکونو ته تسلیم شوه د یادې اډې تر سپارلو وروسته د امریکایي ځواکونو بیرغ راکښته کړل شو او پر ځای د افغانستان ملي بیرغ ځوړند شو پرون د شنبه په ورځ لومړی له افغانستان څخه د بارانوي ځواکونو د وتلو بهیر رسمان پیل شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر اساس د روان کال د سپتمبر میاشتې تر یولسمې به بشپړ شي د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون اروپا ته ولاړ او په لندن او کیف کې به غونډې او خبرې وکړي ښاغلی بلینکن به لومړی په لندن کې د وو هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو سره وګوري او بیا به دیمونی په پای کې اوکرین ته ولاړ شي د اوکرین حکومت د خپل حاکمیت په اړه د روسیې له لوري له تهدیدونو سره مخامخ دی او ټاکل شوي چې ښاغلی بلینکن به د اوکرین حکومت ته د امریکا د مرستو ډاډ ورکړي په لندن کې د جی سیون صنعتي هیوادونو د بارانو چارو وزیرانو سره به د ښاغلی بلینکن خبرې د دغه هیوادونو د مشرانو د رواني غونډې په ترتیباتو وي چې د جون په میاشت کې په کار نیول کېږي دغه وزیران به د کرونا وایرس او د اقلیم د بدلون سره د مبارزې تر څنګ په یو شمېر هغو ننګونو هم وژغېږي چې دوی ورسره مخامخ دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن وژل یو داسې شیبه ده چې هیڅکله به هېر نه کړي ښاغلی بایدن دا څرګندونې د یکشنبه په ورځ د بن لادن د وژل کېدو د لسمې کلیزې په مناسبت کړې دي جو بایدن په یوې اعلامیې کې ویلي چې موږ بن لادن تر دوزخه تعقیب کړ او پیدا مو کړ د بایدن په اعلامیې کې چې سپینې ماڼۍ خبره کړې ده راغلي دي موږ د هغوی سره خپل ژمنه پر ځای کړه چې عزیزان د سپتمبر د یولسمې په بریدونو کې وژل شوي او هغوی به هیڅکله هېر نه کړو چې په دې بریدونو کې وژل شوي جمهور رئیس بایدن د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما وستایه چې په 2018 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژلو پریکړه منظور کړله بایدن د امریکا د پوز هغه ځانګړي پوزیان وستایل چې په دې عملیاتو کې برخه اخیستي و د نایجیر پوز هغه څلورویشت مشکوک تراګر وژلي چې تر نیول کېدو وروسته د تښتېدو هڅه کوله د نایجیر حکومت د یکشنبه پر ورځ ویل دي چې دغه تراګرو پلان درلود چې د هیواد په لویدیځه برخه کې په یو بازار کې برید وکړي خو پوز د هغوی د دې برید مخه ونیوله حکومتي ځواکونو په دې عملیاتو کې شاوخوا شپږویشت مشکوک یاغیان نیولي وو د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه کسان په یو ځای کې په دې انتظار ساتل کېدل چې یوې پوځي اډې ته ولېږل شي خو هغوی د شپې لخوا د تښتېدو هڅه وکړله وزارت ویل دي چې دې کسانو هڅه کوله چې د امنیتي کسانو نه وسلې واخلي د عراق په پایتخت بغداد کې په هوایي ډګر چې د عراق عسکرو تر څنګ پکښې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هم ډېره دي دوی توغندۍ لګېدلې دي د عراق پوځ ویل دي چې په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي دا په تېرو لس ورځو کې دوهم ځل دی چې په دې هوایي ډګر توغندۍ وارېږي یوه حکومتي سرچینې فرانس پرس خبري اژانس ته ویل دي چې د توغندیو د دفاع سیستم یوه توغندۍ په هوا کې شنډ کړي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې توغندیو د وارولو ادعا نه ده کړې او د عراق پوځ هم ویل دي چې په برید کې څوک ژوبل سوي نه دي خو واشنگتن تل د دې توغندیو د وارولو ملامتي په هغو عراقي ملیشو اچوي چې ایران یې پلوي کوي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنی وایي چې د ایران د بارانو چارو وزیر محمد جواد ظریف هغه څرګندونې چې تېره اونۍ خپرې سوي یوه ستره اشتباه ده ښاغلی ظریف په خپلو څرګندونو کې چې وروسته مطبوعاتو ته افشا سوي ویلي وو چې د ایران په سیاست کې پوځ ډېر نفوذ لري د ښاغلی ظریف دا محرمې څرګندونې چې د نخ پرېدو ژمنه یې سوي د یوې ادارې سره کړي چې تقریبا درې ساعته وي خامنی د یکشنبې په ورځ د جواد ظریف څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې د هیواد پالیسي د اقتصادي نظامي ټولنیزو ساینسي او کلتوري پلانونو پر اساس ترتیب کیږي چې بهراني اړیکې هم پکښې شاملې دي د ایران ستر مذهبي مشر ویلي چې دا غټه غلطي ده چې یو برخه د بل سره په تضاد کې راسي او یا یې رد کړي هغه دا هم ویل چې د ایران حکومتي چارواکي باید دا ډول غلطۍ ونه کړي. او د چین په ختیځ کې د شدید طوفان له کبله لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي او 68 نور ژوبل شوي دي. د چین د جیانګ سو ایالت د نانټنګ ښار په دغه طوفان کې ډیر زیات ځپل شوی دي. د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې چې له حکومت سره تړلې رسنۍ بلل کیږي د چارواکو له خولې لیکلي دي چې په دغه سخت طوفان کې ډیری ونې هم چپه شوي دي او یو شمیر ودانۍ هم زیانمنې شوي دي. د یو حکومتي چارواکي په راپور کې لیکل شوی دي چې د ژغورنې ډلو 3500 کسان ژغورلي دي. د طوفان سرعت چې په سات کې 112 کیلومتر وو چې له کابله د کبنیونې یو کښتۍ هم چپه شوي ده، خو دوه ماډوګانې ژغورل شوي دي. دغه کښتۍ نه نور سپاره ورک دي او چارواکي وایي چې د مندونو لپاره لټون روان دي. دا خبرونه شتاس د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو خبریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ته.
ولسمشر غنی یو ځل بیا د حکومت دننه او بهر د یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیدو کاته پیل کړی دی. ارګوای دغه غونډو هدف د سولې پاړه د ملي اجماع پیوړی کول دي. په موکړی د کرام شنواری دی رپورت ته.
د افغانستان جمهور رئیس توي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي او سیاسي اجماع د پیاوړتیا او تلپاتې او عادلانه سولې ته رسیدو لپاره د یو شمېر سیاسي رهبرانو او مطرحو شخصیتونو سره د کتنو په لړ کې په تیر دوه ورځو کې د پخواني مجاهدینو د مشرانو حاجی دین محمد، حاجی محمد محقق، ذبیح الله مجددي او افغان پنګوالو سوداګرو اسماعیل غزنپر او جلال الدین سعید سره د کتنې ترڅنګ د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سادات منصور نظری سره په جلا جلا توګه کتلی او د سولې په مسلې ورسره خبرې کړې. ارګوی په دغه کتنو کې جمهور رئیس غنی د ملاقات کوونکو سلام مشورې واوریدي او د سولې په برخه کې زراتونکو ګامونو پاړي ورسره بس او خبرې وکړې. د ارګل خو په خبره شوې لامه کې ویل شوی چې دغه کتنې به ادامه ولري. د دغه کتنو وړاندې هم جمهور رئیس اشرف غنی، د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی، د مصالح د ملي شورا رئیس عبدالله او د پخواني مجاهدینو د مشر استاد عبدالرب رسول صاحب سره هم په ورته مسلو خبرې او سلام مشورې کړې وي. د سیاسي چارو او کارپو عبدالسبحان مزباوی چې د اساسي قانون د وختونو لمخې جمهور رئیس ته پکار دي چې دغه سلام مشورې وکړي. هغه د مزبا امریکاغه غشنر علي ته ویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د حالت په وړاندې د اقداماتو لپاره د سیاسي مشرانو سره دغه مشورې ډېرې ضروري دي.
او د دې ترڅنګ د داتې سولې له دغه ناکامې لړۍ د کامیابیدلو په لړۍ کې به له دوی نه مشورې اخلي او لازمه ده، ځکه فکر کوم همدغه وخت ده چې ولسمشر په هر حال د سیاسیونو سره همغږی شي، سیاسیون د دوی سره مل شي او ټول د جمهوریت ته کار وکړي، د ولس ارادې ته کار وکړي، ځکه دا لړۍ هیڅ سمن نه روانه، نه د امریکایانو لخوا نه، نه د طالبانو لخوا نه، او نه هم د خپله د حکومت لخوا نه. هم هغه څه چې د ولس غوښتنه ده په ټوله کې هغه شفافیت چې خلک توقع لري روانه نه ده. نو په دې اساس باندې دا ډېره ښه خبره ده چې ولسمشر د سیاسیونو سره خبرې وکړي او لاره د حل د دغه مزلې لپاره راپیدا کړي.
یو بل کارپو شهزاده مسعود وی چې تر اوسه افغان حکومت د سیاسي اجماع پر امسته کولو کې بریالی نه و. ښاغلی مسعود امریکا غږ شان علي ته ویل چې هیله لري چې دا تازه سلام مشورې به پیل ولري.
تاسفانه هغه نتایج چې هغه یو ملموس نتایج چې خلک په دې پوه شي چې حکومت د حکومت نه بیرون سیاسي عذاب یا سیاسي ملي مشران ټول یو واحد دریز خصوصا د افغانستان د قضیه د سولې حل لپاره لري، په دغه سی یو واحد موقف باندې متاسفانه تر اوسه پر دوی کامیاب شي وینې دي. زه امید کوم چې دا یو خطلای فرصت دی، دغه فرصت نه په استفاده سره چې څومره زر کېدای شي مخکې د نشه د استانبول غونډه جوړ شي، یو دیدګاد واحد نظر د دې ترمنځ راشي چې تر څو د استانبول په غونډه کې د افغانستان د جمهوریت د لورینه ټول سیاسي اعضاء په شمول د حکومت د واحد دیدګاه سره ناسته وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی دا سلام مشورې په داسې حال کې پیل کړي چې د امریکا او ناتو ځواکونو د افغانستان څخه د وتلو بهیر پیل کړی دی. نن د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د انتونیک پوځي اډه په رسمي ډول د 215 میوند کولی اردو ته تسلیم شو. د میوند کولی اردو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مراسم په ترڅ کې پر پوځي اډه د امریکا بیرغ ښکته او پر ځای د افغانستان بیرغ ورپول شو. د افغانستان د دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویل چې د امریکا او ناتو ځواکونو د افغانستان څخه د پوځونو وتل د مې په لومړۍ ورځ پیل کړي چې په ترڅ کې به پر روانو ونیو کې څو پوځي اډې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د دفاع وزارت سرپرست جنرال یاسین زیا خبر اعلان ته ویل چې په لومړي سر کې به بهرني ځواکونه په بګرام کې راغول شي او بیا به لا غزا خپل هیوادو ته لاړ شي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخ هیروي.
د کونړ په مرکز اسدآباد ښار کې سلګونو کسانو لاریون کړی او په لوګر کې دا بل ورځې موټر بم برید غندلی. دوی وایي طالبان دې د هر څه وړاندې اوربند وکړي. زبیح الله غازی رپورټ رالېږلی.
کونړ کې د سلګونو کسانو د وړ مشپې هغه پیښه وغندله چې په لوګر کې د روژماتې پر وخت لسګونه کسانو وژل او ټپیانې کړل. لاریونوالو په همدغه پیښه کې د ککړو کسانو پیژندل او محاکمه کېدل غوښتل. ویلې جګړې ستړي کړي او طالبان دې تر هر څه وړاندې اوربن وکړي چې د سولې نښې نښانې ښکاره شي. وی ویل چې څوک هم په افغانستان کې د بهرانو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتونکي نه دي. خودشته نظام او جمهوریت ماتې د نغواړي او دوی یې په کلکه ملا تړي دي. دینی عالم مولوی ضیاءالرحمن الیار لارون کوونکو غواخ وک ک طالبان یا نوري وسلواله ډلې جګړه ام داسې روانه وساتینو په وړاندې به ودرېږي او د وسنی نظام او جمهوریت اننګ خپل سره کر خو غنله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو په خوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع په هنتون استاد علي احمد جلالي وای چې د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته خطر او اندېښنې شته، خو په کار ده چې د سیمې هوادونه په ډیپلوماټیکو هڅو د افغانستان مسلې ته حل لاره ومومي. ښاغلي جلالي زموږ د همکار سمیع الله جلال زیته په مرکې کې ویلي چې د افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو ادامه ډیره مهمه ده.
اندیشنه باید موجود دی، البته په دې کې یعنی خطرات ډیر موجود دی، مګر په عین زمان کې دا امکان هم شته چې هغه قوې چې یا هغه سیمه هیوادونه چې موجود دي په سیمه کې، یا د افغانستان خپله سیاسي قوتونه دي، هغوی څه کوي په دې برخه کې؟ آیا کولای شي چې دغه خلا ډکه کړي چې د امریکا له وتلو نه پیدا کیږي کنه؟ اوس وخت کې پاکستان، چین، روسیا او امریکا ټول پرې عقیده دي چې یو منطقوي حل باید پیدا شي د افغانستان لپاره. په افغانستان کې مسله دانه ده چې آیا دغه نظامي قواوی کولای شي چې دوام وکړي پس د امریکا له خروج نه کنه؟ هغه ځانته یو مسله ده، مګر زیاتره مسله سیاسي ده. آیا په سیاسي لحاظ د سولې دوباره کې پرمختګونه کیږي کنه کیږي؟ آیا د سولې له لارې کېدای شي دغه جګړه ختم شي کنه؟ او کدا نه ختمیږي د جګړې له لارې، بیا د هغه هیوادونو چې نقش لري په دې کې دوی څه کوي؟ آیا ډیپلوماسي حرکتونه بل اخر کولای شي چې د سولې لپاره شرایط برابر کړي؟ مسله زیاتره سیاسي ده. او دا رښتیا ده چې د امریکا د وتلو نه وروسته دې په دې یعنی خبره زیاتره په دې باندې مربوطه ده چې امریکا خپل مالي مرستې دوام ورکوي د افغانستان سره کنه. البته تخنیکی مرستې خلاو رامنځته کوي، مګر مهمه زیاته مالي مرستې.
بله جنرالی صاحب، امریکایي مقامات وایي چې دوی د نورو هیوادونو یا له نورو سیمو څخه به تر هغه وڅاري او که کوم مشکل پیدا کیږي امریکا ته تهدید متوجه هغه به له منځه وړي. یو شمېر کسان بیا په دې نظر دي چې دغه فاصله خورا زیاته ده او ممکن ډیر وخت ونیسي تر څو تهدید له منځه ولاړ شي. آیا ستاسو په نظر دغه کار څومره امکان لري چې له نورو هیوادونو یا نورو سیمو څخه په افغانستان کې ترهګریز ګواښونه له منځه وړي شي؟
امکانات شته مګر ستونزې خپل لري. البته هم د القاعده د تروریستونو هغه ماهیت بدل شوی دی پس له شلو کلو، او په زمان کې امکانات تخنیکي بدل شوي دي، انکشافات پکې راغلي دي که امریکا کولای شي چې پس که د القاعده مشر د پاکستان حمله پرې وکړي راوي باسي، یا بغدادي په سوریه کې دغه کې ونیسي، نو دا امکانات شته چې په افغانستان که د ستونزې رامنځته کیږي دوی دغه امکانات نظامي لري چې دا کار وکړي. مګر مهمه دا ده چې په افغانستان کې له وتلو وروسته استخباراتي خلا رامنځته کیږي. په اوسنی وخت کې هغه قطعات چې د سی آی ای د افغانستان د امنیت لپاره جوړې کړې وې هغه اوس تسلیمېږي افغانستان دولت ته. اما هغه امکانات بیا نشته د استخباراتي معلومات راټولولو دپاره چې پخوا موجود و چې په افغانستان کې سی آی ای موجوده وه. نو دا مشکل موجود دی د معلومات راټولولو دپاره. دا په دې پورې هم مربوطه چې په افغانستان کې دغه امکانات څومره دي او څومره هغه نه استفاده کېدلی شي.
جلالی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې مشکلاتو ته احتمالي مشکلاتو ته اشاره وکړه. فرصت هم ډېر لنډ دی ځکه امریکایي ځواکونه وځي او دا ځل بایډن جدي ښکاري په دې مسله. اوس افغان حکومت سیاسي ډلو همدارنګه طالبانو ته څه کول په کار دي څو له دغه وروستۍ فرصت استفاده وکړي چې حد اقل افغانستان کې د سولې لپاره زمینه مساعده شي او که نه شي راتلونکی تاسې څه ډول ارزوي؟
البته دا ډېره ضرور ده چې د افغانستان سیاسي ډلې سره یو ځای شي. دا په دغه کې په بې اتفاقۍ کې د طالبانو ګټه ده او همدا اوس طالبانو علاده لیکونه لیکلي دي ځینې سیاسي مشران د افغانستان ته چې مستقیم ورسره وویني. هغه رقم چې مجاهدینو په د نجیب الله د حکومت راپرځولو لپاره د مستقیم خبرې له هغو کسانو سره وکړي د نجیب حکومت کې موجود هغه کار طالبان غواړي وکړي چې اتفاقي په افغانستان کې دوام وکړي. نو دا د طالبانو په ګټه ده او د وزارت تمامېږي. مګر دغه اتفاق متاسفانه ډېر وخت له لاسه وتلی دی. دا څو کاله بې اتفاقي بیخي زیاته شوې ده. پس له انتخاباتو نه د البته دا بې اعتمادګانۍ ډېرې دي.
علتونه څه دي د دې بې اتفاقۍ او د دې مشکلاتو؟
د دې به اتفاقي مشکلات خدا دې چې د خپل مشرانو ترمنځ د اعتمادي رامنځته شوې ده. مخصوصا پس له انتخاباتو نه داسې فکر کېږي چې دا انتخابات یعنی عادلانه انتخابات نه و او په نتیجه کې یو نوع بې اعتمادي له حکومت سره پیدا شوې ده او د مشروعیت یو رقم سوالونه پکې پیدا شوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنایم.
پاکستان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل بندرونه د افغانستان او ایران سره د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلي. د افغانستان ولسی جرګې هم افغان حکومت نه غوښتي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره بهرنیو ملکونو ته د مسافرو په تګ راتګ بندیز ولګوي او د ایران، پاکستان او هندوستان نه راستنه شوي مسافر قرنطین کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلی.
د کرونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره له ایران وروسته پاکستان هم ویلي چې له افغانستان او ایران سره به خپل بندرونه د می میاشتې له 15 څخه د همدې میاشتې تر شلمې پورې یوازې د مسافرو د تګ راتګ پر مخ وتړي. د پاکستان د کرونا وایرس سره د مبارزې ملي ادارې په یو بیان کې ویلي چې په دې موده کې یوازې پاکستانیان خپل هیواد ته ستنېدلی شي، خو له افغانستان او ایران سره به ترانزیتي او سوداګریزي چارې د پخوا په څیر دوام ولري. د افغانستان ولسی جرګې هم په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتوالي جدي اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه غوښتي چې د دغه وایرس د کنټرولولو لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي. د دغه جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون رئیس یارباز خان حمیدی امریکا غږ ته وویل
د بهرنیو هیوادونو څخه په ټولو مسافرو باندې بندیز ولګول شي، بالخصوص د هند او پاکستان او ایران څخه چې څومره مسافر راځي هغوی باید کامل یا سل فیصده قرنطین او تجرید شي.
د ولسی جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون په داسې مهال د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره له بهرنیو هیوادونو سره د مسافرو په تګ راتګ د بندیز لګولو غوښتنه کړې چې د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د درېمې سپې د جدي ګواښ خبر ورکړی دی. یارباز خان حمیدی د غراز له حکومت څخه وغوښتل چې د کرونا وایروس له درېمې سپې سره د مبارزې لپاره د بهرنیو مرستندویو هیوادونو او بنسټونو د مرستو د راجلبولو لپاره هڅې زیاتې کړي او ټولو افغانانو ته د واکسین د ترلاسه کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره افغانستان ته د ځمکې او هوا له لارې د مسافرو د تګ راتګ په مهال لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی امریکا غږ ته وویل
روغتیا وزارت د اوس لپاره یو څه قیدات وضع کړي، هغه دا چې د ټولو خارجي او داخلي شرکتونو څخه غوښتل شوي کوم مسافرین چې په بینني سفرونو کې هیواد ته انتقالیږي، دغه مسافرینو د کرونا ټیسټ باید د پی سي آر له نظره باید منفي وي، چون پی سي آر یو معتبره معاینه ده د کرونا د ناروغۍ د تشخیص لپاره.
ښاغلی علیزی دغه راز وویل هغه کسان چې د ځمکې له لارې افغانستان ته دننه کیږي په لومړي ګام کې د کرونا وایروس بیړنۍ یا رپیډ ټیسټ کیږي او که چیرې ورباندې د کرونا وایروس شک وشي روغتون ته انتقالیږي. د کرونا وایروس د پراختیا د مخنیوي لپاره د بندیزونو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس د یو سلو شپږ شپېتو تازه مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر ټولو زیات یې په کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې ثبت دي. همداشان دغه وزارت ویلي چې په دې موده کې پنځه کسان د کرونا وایروس د ناروغۍ له امله مړه شوي چې ورسره په دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 25,200 ته او د مړو شوو شمېر 2,602 ته پورته شوی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت د دې لپاره چې د دولتي ځمکو د غصب مخنیوي وکړي، دولتي ځمکې او سرځایونه ثبتوي چې تر دا مهاله 1,000,000 جریبه ځمکې ثبت شوي دي. پام وکړئ د لیمې نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د ځمکو وزارت وایي چې د ټولو ثبت شو دولتي ځمکو شمیر 1,000,000 جریبه ته رسیږي. د کابل د ځمکو مشر غلام حسین امریکا غږ ته وویل چې یوازې کابل ولایت کې و نوي مواد نوي کلونو کې څه باندې 3,14,000 جریبه ځمکه ثبت شوې او تیر کال هم 1,05,000 جریبه ځمکه ثبت شوې ده.
موازی 3,16,000 جریبه زمین دولتي بعد از سروي ساحه شامل بانک زمین گردیده است که دارای دیتابیس، کوردینات، حدود، اربا و مساحت می باشد. در سال 1399 که سال پار است، موازی 1,50,000 جریب زمین بعد از سروی شامل بانک زمین گردیده است.
دغه وزارت وایي چې په ټول کابل کې تباندی او لکوشپګویزره جریبه څړځایونه ثبت شوی دی او لا هم د دولتي ځمکو او څړځایونو ثبتول دوام لري. د ولسی جرګې غړی هلمند هلمند وایي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره باید دولتي ځمکې ثبت شي.
دا چې څومره لیدل کېږي د دې نه زیاتې ځمکې افرادو قبضه کړي دي، زورورو قبضه کړي دي. نو اوس فلحال خو د افغانستان حکومت ولی په دې باندې اخته ده چې ځمکې معلومی کې او قوالو پروسس الزان کې.
د ځمکو وزارت چارواکي هم وایي چې له دغه کار څخه موخه د دولتي ځمکو معلومول، د غصب مخنیوي او د اقتصادي او انکشافي پلانونو د پلي کولو لپاره د زمینې برابرول دي. افغان حکومت په تیرو کلونو کې له یو شمېر زورواکو څخه له غصب وروسته په زور.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر
د بهرانه وچارو وزیر انټونی بلینکن د مارچ د میاشتې په اخر کې اعلان وکړ چې د امریکا حکومت د 1,000,000,000 ډالرو پورې مرسته تخصیص کړې ده چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او د ګینی په جمهوریت کې د بولا د ناروغۍ چټکې خپرېدو ته په ځواب ویلو باندې ولګول شي. دغه بودیجه به د کوټ د ریووري، لابریا، مالی، رواندا، سینیګال، سیرالون او یوګانډا په شان په سرحدي هیوادونو کې چې د سخت خطر سره مخامخ دي هغه چم توکونه تقویه کړي چې د بولا په مقابل کې کیږي. ایبولا یو وینا بهدون کې تبدا او د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د ایبولا د سنسره معلومه شو. د روغتیا د نړیوال سازمان په قول د 1980 او د 2012 کلونو ترمن د افریقا په لوی صحرا کې څلی رښتوارې ایبولا خبره شوې ده چې په نتیجه کې 2400 پیښې لیدل شوې وې چې 1590 تنه ورنه مړه شوي وو. نو بیا ورپسې ایبولا په ډیره غټه پیمانه خپره شوله چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې او د 2016 کال د جنوري د میاشتې ترمنځ په لویدیز افریقا کې خپره شوه چې 23,640 تنه ورنه ناروغ شوي وو او 1,330 تنه ورنه مړه شوي وو. ورپسې په 2016 کال او 2013 کال کې په کم اندازه خبره شوی وو. د 2013 کال نه تر 2016 کال پورې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د دوهم ځل لپاره په غټه پیمانه خبره شو. دا د نړۍ په تاریخ کې د ایبولا دوهم ستر خپرېدلو د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت په تاریخ کې تر ټولو بد خپرېدلو او د جنگ په فعال زون کې لومړی خپرېدلو. ایبولا د متاثر شوو څارو یا د انسانانو د وجود د مایع سره د مستقیم تماس له لارې خپرېږي. دغه میکروب د هغو جسدونو له تماس نیول نه پیدا کیږي چې له ایبولا نه مړه شوي وي، د خخولو په وخت کې ورسره تماس نیول شوی وي یا یې مړی پرې مینځلی وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO راپورټ ورکوي چې لومړنی کومکی پاملرنه او د ټولنې بوختیا د ژوند په جوړولو او د دغه ناروغي د خپرېدو په کنټرولولو کې مهم دي. د دې لپاره چې پراخه پیمانه د ایبولا د ناروغۍ مخه نیول شوی وي، د څوګری ناروغۍ څارنه ضرور ده چې کسب او په متاثر شوو سیمو په شاوخوا سیمو کې نوو پیښو ته په چټکه توګه ځواب ویل شوی وي. د امریکا د حکومت د 1.5 میلیون ډالرو پورې مرسته به د تماس نیولو په معلومولو او همدغه راز په لابراتوار او تشخیص باندې ولګول شي. دا به د ایبولا په علاج او ترانزیټي مرکزونو او میکروب د مخنیوي په قوي کولو او په مهمو روغتیایي مرکزونو کې په کنټرولولو باندې ولګول شي. د ایبولا په شان ساري ناروغي د بینبلي سرحدونو احترام نه کوي او په چټکه توګه خپرېدای شي. د هر هیواد روغتیا، امنیت او سوکالۍ ته تاوان رسوي. د امریکا حکومت ویاړي چې د دغې ناروغۍ په خلاف کوششونو او په ډېره پراخه توګه د نړیوالې روغتیا په امن کې ونډه اخلي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ شنه رادیو نه زموږ خبري خبرونه اوریدل. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پامان.